په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمن دوستانو، یو وار بیا درته هرکلی وایو په را روانه خبرونه کې. د کندوز په ملکی تلفاتو ریپورت لرو، نور مسایل هم څېړو، خو پیل خبرونه کوو. دا بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیو سره باید عدالت وشي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د غور ولایت ته سفر وکړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی. بشپړ خبرونه واورئ. افغان چارواکي وایي د ناټو افغان ګډو ځواکونو د پنځشنبې د ورځې په برید کې د ملکی تلفاتو په اړه پلټنې کوي. د دې برید په نتیجه کې د طالبانو یو مشر او همدارنګه یو شمېر نور قمندانان، شپږویشتنه ملکیان، درې تنه افغان سرتیري او دوه امریکایي سرتیري وشل شوي. د ملکیانو په ګډون په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان شوي دي چې ګڼ شمېر ماشومان هم پکې شامل دي. افغان چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو اصلي لامل د مخالفینو لخوا د استوګنې د کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیانو سره باید عدالت وشي. د دې ادارې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس چمپا پټیل په یوې اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ خپره شوه وایي په کندوز کې د ناټو په بمباریو کې د وژل شوو 13 قربانیانو کورنۍ او دوی د عدالت مستحق دي. د وایي کله چې د ملکیانو د وژل کېدو خبره شي، روان کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی دی. اعلامیه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي پلټل شوي او نه یې عملین مجازات شوي، او دا باید د انساني ژوند پر وړاندې د بیتنایی یوه بله بیلګه ونه اوسي. اعلامیه د پیښې په اړه د چټکو پلټنو او څېړنو غوښتنه کوي. د پنځشنبې په ورځ په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو او د هغوی د مشرانو په ګډون شاوخوا 13 تنه ملکیان ووژل شول چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د غور ولایت ته سفر وکړي. د غور ځایي چارواکي وایي د ولسمشر د دې سفر هدف په دې ولایت کې د وروستۍ ګڼ وژنې د قربانیانو له کورنیو سره لیدل او د دې ولایت عمومي وضعیت کتل دي. خو افغان چارواکو ویلي پرون د افغانستان په شمال کې په سړک کې خودل شوي یو ماین د چاودلو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه ملکیان وژل شوي. ویل کېږي چې دا کسان په فاریاب کې د واده مراسمو ته روان وو. د فاریاب د والي ویان جاوید دیدار وایي په دې چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او د کوچنیانو او ښځو په ګډون 12 نور ټپیان دي. د وایي ناوې هم ټپي شوې ده. خو په ولسي جرګه کې د فاریاب وکیل بیا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه په یو داسې خبر پیلو چې افغانستان سره تړاو لري. د روسیې صدر اعظم وایي په افغانستان کې د دې هیواد سیاست تغیر نه دی کړی. دا خبرې دیمتری میدویډف د افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د غونډې په څنډه کې د لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د اجرائیه رئیس څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیمتری میدویډف د دې کتنې پر مهال وویل خوشاله دی چې د دې سازمان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو فرصت برابر شو. د خبر پاڼې له مخې میدویډف افغانستان او روسیه ترمنس د اقتصادي اړیکو د پراختیا هیله لري. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه د مواصل خار بیرته ونیسي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان دا خبرې وروسته لاغې وکړې چې بغدادي په یو غږیز پیغام کې له خپلو جنګیالیو وغوښتل چې په مواصل کې له عراقي ځواکونو سره د جګړې پر مهال دې پرشان نه ځي. دوریان ویلی کسام د ثبت شوی غږ کرواله نه دی ثابت شوی، خو دا د داعش د مشرانو ښکاره هڅې دي چې غواړي له خپلو جنګیالیو سره خبرې وکړي. د ویلي چې ثبت شوی غږ له جنګیالیو دا غوښتنه هم کوي چې په خپلو کې جګړه نه سره کوي. دوریان ویلی دا د یو مشر داسې خبرې دي چې کله د ټولو پر یوه لاره ساتلو قومنده کنټرول او وړتیا له لاسه ورکړي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آذربایجان له حکومت غوښتي چې دغه دوه مدافع وکیلانو زورول بند کړي چې د سیاسي بندیانو قضیه څېړي. د امریکا میشتې غیر دولتي ادارې فریډم هاوز مرستیال مشر رابرټ هرمن د پنځشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د آذربایجان حکومت باید د الچن صادقوف او فارز مازلی پر وړاندې تهدیدونه او زورونه بند کړي. د دغه وینا د دوه کسان لا غوتو په شمار وکیلانو څخه دي چې د سیاسي بندیانو د استازیتوب جرأت کوي او د حکومت ناسم کړنو ته پام اړوي. په آذربایجان کې د چهارشنبې په ورځ یوې دولت پلوي رسنۍ پر خپل وی پاڼه داسې تورونه خبره کړل چې صادقوف د خپل یو موکل له میرمنې سره ګوندې ناسمې اړیکې لري. صادقوف ویلي چې د په دې وروستیو کې تهدید شوی او په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر او د هغه میرمن هم د دې وزیر د کار په خاطر په مرګ تهدید شوی دی. د اروپایي شورا عمومي منشي ویلي له روسي چارواکو کوسرای په زندان کې د بشری حقوقو د مدافع الدار دادین د وهل کېدو او د رپورټونو په اړه خبرې کړې. توربجرن جاګلند د پنځشنبې په ورځ ویل د عدلي وزیر الکساندر کاونولوف یې د تلیفوني خبرو پر مهال هغه ته ویلي چې د دادین د ادعاو په اړه اندېښمن دی. دادین خپلې میرمنې ته په لیک کې لیکلي چې د دوه نیمو کلونو د بند پر مهال په زندان کې وهل شوی او تهدید شوی دی. جاګلان چې د ناروی پخوانی صدر اعظم دی له روسي چارواکو غوښتي چې د بشري حقونو د دغه مدافع د ادعاو په اړه بشپړې پلټنې وکړي او په روسیه کې د زندانونو د اصلاحاتو لپاره له اروپایي شورا سره یو ځای کار وکړي. دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو واورید لوړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان چارواکي وایي د ناتو او افغان ګډو ځواکونو د پنځشنبه د ورځې د هغه عملیاتو په اړه پلټنې کوي چې په نتیجه کې پر وسلوالو طالبانو سربیره ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. په انتخاباتي کمیسون کې د غړیتوب لپاره د انتخاباتي کمیسونونو د غوراوي د کمیټې د مرکو لړۍ پیل شوې. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د وزیرانو د احتزاب په اړه د ولسي جرګې د وروستۍ پریکړې درناوی او هرکلی کوي. همدارنګه به دا هم واوري چې د افغانستان نوی ملي جبهه وایي د اجرایي ریاست جوړېدل د ولسمشر د لومړي مرستیال رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړی او د اختلافاتو سبب شوی دی. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. افغان چارواکي وایي د ناتو او افغان ګډو ځواکونو د پنځشنبې د ورځې د هغه عملیاتو په اړه پلټنې کوي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شمول شپږویشت ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. د ملکیانو په ګډون په دې برید کې لسګونه نور کسان ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو اصلي سبب دا دی چې مخالفین یا د حکومت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو استفاده کوي او ولسی خلک د سپار په توګه کاری. ملالی بشیر په دې اړه د ریپورت تفصیل وړاندې کوي.
افغان حکومت یو پلټونکو ټیم جوړ کړی چې معلومه کړي چې کوملکیان د کوم اشتباه له کبله وژل سوي وي عاملین به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د جمهوری ریاست ارګ اعلامیه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د افغانستان دښمنانو استوګنځایونه ځانو ته سپر کړی دي چې په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول یو شمېر ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وان تورن جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل چې د پنځم به دورځي عملیات د افغان ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د بهرنی سلاکارانو په مرسته وسول چې پکښ د طالبانو د ګروپ مشران او ځینی قومندانان یې وژل سوي او نیول سوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیا الرحمن متقی وژل شو. د سره په څنګ کې ملا منصور قاری محمد یار قاری بلال قاری جمال او قاری احمد سیار دا هم چې سر ګروپان وو د طالبانو دا هم وژل شو.
تورن جنرال وزیر زیاتوی چې څلور نور د طالبانو کسان د مولا زمیر بای او د هغه د زوی صلاح الدین په ګډون نیول سوی دي. دی وایي د دې عملیاتو پر مهال د افغانستان د ځواکونو د ځانګړو قطعاتو درې سرتیری هم وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي او دوه د قاتم لاتړ ځواکونو سرتیری هم وژل سوي او دوه نور یې ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر له خولې ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. تورن جنرال دولت وزیری وایي چې د مخالفانو له سخت مقاومت وروسته د دې عملیاتو پر مهال له هوایي قوې څخه هم کار واخیستل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایم د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملکي تلفات رامنځته سوي دي او آیا د مخنیوي امکان یې نه و، وویل چې د دې پېښې اساسي علت د وسلوالو مخالفانو لخوا له استوګنځایونو څخه استفاده ده چې ملکیان د سپر په توګه کاروي.
ما درته وویل چې یو نیول شوی او یو وژل شوی دی. د دوی کورونه په همدې سیمه کې و او په خپل کورونو کې قرارګاوې جوړې کړې وې.
د سیمې اوسیدونکو پرون د قربانیانو مړي د احتجاج لپاره د کندوز د والي د دفتر مخې ته راوړل. د کندوز ولایت یو مسؤل محمد یوسف ایوبی او د پارلمان یو غړي معلم چاري دواړو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې یو شمیر ملکیان وژل شوي دي خو له تفصیله خبر نه دي. د کندوز د روغتون مدیر ډاکټر محمد نعیم منګل ویلي چې د یو سړی او یو کوچنی مړی او شاوخوا ډیر شټپیان چې پکې کوچنیان او ښځې هم شامل دي دغه روغتون ته ورول شوی دي. د ناتو ائتلاف ویلي چې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه خبر دی، خو پینټاګون یا د امریکا وزارت په دې اړه چټک ځواب نه دی ویلي. تیر کال په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حمله په نتیجه کې لسکونو کسان وژل شول. د امریکا پوز لدی حمله وروسته د دوو جنرالانو په ګډون خپل شپارس افسران انضباطي مجازات کړل، خو بې پولي ډاکټرانو دا حمله یو جنگي جنایت وباله او په دې اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
په انتخاباتي کمیسیون کې د غړیتوب لپاره د انتخاباتي کمیسیون د غراوی د کمیټې د مرکو لړۍ پیل شوې ده. زموږ همکار سباون کاکړ پرې لا کابل ریپورت راکړي.
د دوه سلويش کسانو نمونه چې په اوسنۍ لیست کې شامل شوي د مخامخ مرکو لپاره د غوراوي کمیټې له غړو سره مخ شول. دوی 15 دقیقې وخت لري چې د انتخاباتو په برخه کې خپلې طرحې مطرح او سره د غوراوي کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ورکړي. تر ډېر دغه پښتون تخنیکی او د انتخاباتو په اړه دی. په سر کې د غوراوي کمیټې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب لپاره د کاندیدانو عبد اللطیف ابراهیمی او زکی عدلی د مرکو یو برخه اورو.
فکر کوئ مثلا کې یو ولایت تاسو شمو د وینې کاندیدانو اونوس نه درئ او دوه کرسي به ځانو تخصیص شرکت شوه. چه ثبتونه کې ازي خالیګا او یا بر رفع ازي خالیګا چی طرح نه درئ؟
در قانون گذشته رئیس و معاون و منشی بر مدت 3 سال بود، امکان همکاری همدستی در طول مدت 3 سال امکان فساد فراهم می‌سازد.
هو کسان چې په دغه ازموینه کې د پنځم به فورز ګډون کړی وو وای چې تر اوسه دغه لړۍ شفافه ده.
ته حال راکه پروسه شفاف
تر اوسه دغه لړۍ شفاف و. رسنیو او د مدني ټولنو غړیو په دغه ځای کې حضور درلود. ان شاء الله که په دغه ډول دغه لړۍ روانه و فراتونکو کې به هم دغه پروسه شفاف وي.
پیش بره بسیار خوب
شه. ما هدف ماده ای نیز
دی وایز مر هدف دانه دی چې په دغه کرسی کې بری تر لاسه کړو او پراتونکو کې خدای مکړه خیانت وکړو. که د نورو کسانو لخوا په دغه ځای کې تحمل شو نو په دې صورت کې به ملت زموږ څخه د صادقانه خدمت تمه ونه کړي. د غوراوي کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې په کار پیل وکړ او له وسو شلو غوښتن لیکونو څخه وکړای شول چې 23 کسان د انتخاباتو کمیسیون او 10 کسان هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په اوسنۍ لیست کې شامل کړي. تر دې مخکې د دغه کمیټې مسؤلینو ویلي و چې د راتلونکو اونۍ په جریان کې به لیست ورستۍ او ولسمشر ته واستول شي. د دغه کمیټې غړي یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د مخکنیو ټاکل شوو معیارونو لمخې کسان په لیست کې شامل کړي دي.
تاسو شاهد هستین چې در اینجا نه کوم آثار است.
د وای تاسو خپل شهیدان یاست چې دلته نه فشار ستا او نه هم څوک سفارش کوي، یعنی چې پروسه علنی ده. موږ د معیارونو او هغه پښتون لمخې چې مشخص شوي له مرکه کوونکو څخه نظر اخلو او همدې ته په کتو مو نمرې ورکوو چې بیا په لیست کې شاملېږي. د غوراوي د کمیټې مشر وای چې د مرکو لړۍ به تر راتلونکي اونۍ په جریان کې پای ته ورسیږي او تر هغه وروسته به دوی د غوره شویو کسانو لیست ولسمشر ته واستوي. جانداد سپینغر د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار او د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی دوړونه هم هغه کساندي چې ورستی لست لار مونډلې ده. په 200 کسیز لمړنی لست کې چې د غوراوی کمیټې ته استول شوی وو، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د برحال کمشنری ریدا اعظمی، د انتخابات خپلواک کمیسون د خدماتو د برخي مشر اورنګزیب او دغه کمیسون د ځینو ولایتي رئیسانو نمونه هم شامل و چې د پړاو ته لار نه پیدا کړي. له یاد لست څخه 200 کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او 10 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره د غوراوی کمیټې لوري انتخاب شوی، خو ولسمشر له دې ډلې 8 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي دفتر مرستیاله له ځوانانو غواړي چې د خپل هیواد د سولې او پراختیا لپاره د پګړه سره کار وکړي. په دې اړه د خان محمد سند راستولې ریپورت اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي دفتر مرستیاله وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې د ځوانانو رول مهم دی او دوی به ملاتړ وکړي. پر نیلا کاردل په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شبیه سازی په نوم په یوې ناسته کې چې د یو شمېر ځوانانو لخوا تنظیم شوی و، وویل د افغان ځوانانو نوي نظریات کولای شي چې په دې هیواد کې ډېرې ستونزې هوارې کړي.
I commend you for working to gain experience.
زه له تاسو غواړم چې د جنگ او بیوزلۍ د ختمولو د تجربو حاصلول او بشري ارزښتونو ته درناوی یوازې خپل هیواد ته نه بلکې ټول نړۍ ته کار کول دي.
د ملګر ملتو د شبیه سازی په 2 ورځنی کانفرنس کې بزوانان د امنیت د شورا، کډوالو، د خزو د حقوقو او په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې به د ملګر ملتو نقش په خطوګه تمثيل کړي. په خاطر دې هم د ملګر ملتو د پامیر د 2014 شبیه سازی کانفرنس د جمهور رئیس په حضور کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې مرستیال جور کیننګ هم وایي چې په دغه غونډه کې د ګڼو ځوانانو راټولېدل د پرمختګ نښه او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ښې لارې غوره کړې دي.
ډېری افغان ځوانان د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او د بشري حقوقو د پلي کولو په پروګرامونو کې کار کوي او دا د افغان ځوانانو لپاره ښه لار ده.
خود غونډې یو ګډون کوونکی ځوان قانی یحیا په دولتي ادارو کې د ځوانانو په کمرنګ ګډون اندېښنه خي.
ځوانان بیشتر در حاشیه قرار گرفتند.
اکثر ځوانان ګوښه سوي دي، سره لدی چې ورته لري دوی ته ډېر فرصت نه دی ورکړل سوی او ځخې نه دی ورېدل سوی.
بیکاری، غیر قانوني مهاجرتونه، په مخدره موادو د ځوانانو روګدي کېدل او د دوی د زده کړو په لار کې پراته خندونه د ځوانانو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کیږي. د غزوانان د حکومت له مشرانو غواړي چې کوم ژمنې چې له ځوانانو سره کړي باید عملی کړي او په سیاسي چارو او حکومتوالۍ کې دي د دوی ونډه زیاته کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه وره یو سم د چلو دي ورسپانې د افغانستان په اړه سوي فرشتي جلال سي ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورسپانې د کندوز شار شاوخوا ته د جګړې او په دې شار کې د یو شمېر ملکی کسانو او دوو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې سره په افغانستان کې په یو میاشت کې د جګړې له امله د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 50 ته ورسېد. دا په داسې حال کې د چپتیرو نه میاشتو کې په ټول افغانستان کې یوازې 4 امریکایي عسکر په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په کندوز کې 2 عسکر زخمیان شوي هم دي. د کندوز والی ورسپانې ته ویلي چې دا هوایي حمله چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس 4 غړي هم پکې وژل شوي د افغانستان پوځ کړي، خو د کندوز یو شمېر شهریانو او ځینې چارواکو ویلي چې دا حمله امریکایي ځواکونو کړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانه وایي تیر کال کندوز اول شار و چې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد او تقریبا 4 ورځې مخکې بیا دا خطر و چې طالبان یې ونیسي، خو په دواړو مواردو کې د سپیشل فورس په لارښوونه هوایي حمله وځپل او سپیشل فورس په جګړه کې فعاله ونډه ولوبوله. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د جګړې لامل د خلکو د بیځای کېدو په دې هیواد کې د کورنیو بیځای سو خلکو پر ستونزو یو مقاله خبره کړې چې وایي لشتلژه 1 میلیون افغانان اوس مهال په دې هیواد کې لوی سیمې بلې سیمې ته د خوځېدو په حال کې دي. رسپانې دې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان حکومت په اکتوبر کې یوه موافقه لاسلیک کړې چې اروپایي اتحادیه هغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي چې په اروپا کې د منلو په شرایطو نه دي برابر. د موافقې پر اساس اروپایي اتحادیه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د تقریبا 1 لک کسانو لپاره چې افغانستان ته به بیرته استول کېږي یو ترمینل جوړولی سي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د کورنیو بیځای سو خلکو د ستونزو په اړه تفصیل معلومات ورکړي. هم دارازي په دې هیواد کې د امنیت خرابوالي ته په اشاره کې لیکلي چې د 2014 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې لشتلژه 1400 ملکي کسان په جګړه کې وژل شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د شمیر کارپوهانو نظر هم اخیستی او ځینې کسانو ورته ویلي چې د جګړې له امله د خلکو بې کوره کېدل، له پاکستانه د افغانانو ستنونه او له اروپایي اتحادیې د یو شمیر افغانانو بیرته راستول به شایي. وسوالو طالبانو ته دا موقع ورکړي چې بېکاره او بېروزګاره سوي ځوانان ځان ته ورجلب کړي. څارونکو ویلي چې د افغانستان د بحران ژورو ته ورټیل وهلی شي.
دا د ازادي راډیو ده. د ارګمانی وای د وزیرانو د استزاب پاړه د ولسی جرګې د ورسته پریکړې درناوی او هرکلی کوي. د ولسمشر د ویان رسیال وای ولسمشر هم د بودیجې د نه مصرف په اړه جدي او حکومت بل ولسی جرګې سره د ورسته پریکړې د تدویق په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري هیئت ځینې غړي وای خیراتونکو نه به د وزیرانو د استزاب لپاره مهالویش ترتیب شي. تفصیل د محمد حدیث پردی سپری رپورت کې اورو.
د افغانستان د ارګ مانې د ولسی جرګې له هغه پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي چې اکثریت وزیران به د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له امله استهزا کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د وزیرانو استهزا د صلاحیت اخیستل او د قانوني سرغړونې په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغوی معرفي کول د ولسی جرګې صلاحیتونه دي. دی وایي د وزیرانو په اړه چې ولسی جرګه هره پریکړه کوي موږ یې درناوی کوو او دا د پارلمان صلاحیت د هغو وزیرانو ته چې رایې ورکړي څه ډول چلند ورسره وکړي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د حکومت او پارلمان ګډ کار او تفاهم کولای شي تر ډیره د مهمو پریکړو په عملي کولو کې مثبت اغیز وکړي. ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د رایو په اکثریت د 1409 مالی کال د قطعې د رد ترڅنګ پریکړه وکړه. هغه وزیران به استهزا کړي چې د پراختیایي بودیجې له 70% کمه مصرف کړي وي. د ولسی جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري وایي راتلونکي اونۍ به د ولسی جرګې د رئیسانو په کمیټه کې د وزیرانو د استهزا لپاره مهالویش وټاکي. ښاغلي غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې وکیلان به له سلیقوي او سیاسي چلند پرته د استهزا کېدونکو وزیرانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دی وایي راتلونکي اونۍ د سې شنبې په ورځ د رئیسانو د کمیټې ناسته لرو او له هغې وروسته به د استهزا کېدونکو وزیرانو لپاره مهال ویش جوړ شي. او کله مو چې د وزیرانو ځوابونه واورېدل احتمالا د هر وزیر په اړه به د وکیلانو قضاوت فرق وکړي. ښاغلی غفاري وایي هغه وزیران چې په قانوني سرغړونې ګرام وپېژندل شي دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم معرفي کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان به انتقاد کوي چې د پراختیایي بودیجې نه مصرف هر کال تکرارېږي خو حکومت او ولسی جرګې د مخنیوي لپاره اساسي اقدامات نه کوي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون وایي د پراختیایي بودیجې نه مصرف د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ د افغانستان د پرمختګ مخه هم ډپ کړي.
بودجه چی مصرف نکیگی دی فقر دی تراختی ها دی زیر ساختون و عقد نشتواله او دی فقر او پرمختگ اقل خندونه تا افغانستان که نهادی نکیزی.
خغلی سیهون وی د افغانستان پراختیایي بودیجه د نړیوالو ډونرانو له هغه مرستو تمویلیږي چې د پلان او ځانګړو طرحو له مخې حکومت ته ورکول کیږي. خو د ځینو مسؤلینو د بې کفایتۍ او لازمو ظرفیتونو د نشټوالي له کبله هر کال په میلیونونو ډالر په دې برخه کې ضایع کیږي چې باید مخې ونیول شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي د اجرایي ریاست جوړیدل د ولسمشر د لومړي مرستيال رول د حکومت په چوڑخ کې کمزوري کړي او د اختلافاتو سبب شوه. د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه پر مهال وویل چې کورنۍ اختلافات لامل په افغانستان کې حکومت والی له دوامدار بحران سره مخ ده. نور تفصيل د واصل وسال پر رپورت کې.
د افغانستان نوی ملي جبهه د اجرایي ریاست جوړیدل په حکومت کې دنه د اختلافاتو زیږندګنی وای چې د دغه ریاست رامنځته کېدل د دې لامل شوی چې د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړي. د یاد جبهې مشر انور الحق هدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې د اوسنی نظام د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لامل د اجرایي ریاست رامنځته کېدل دي.
د اجرایي ریاست جوړول له اساسي قانون څخه بهر کړنه ده چې په حکومت کې د لومړی مرستیال رول په فوق العاده ډول کمزوری کړی. د اجرایي ریاست صلاحیتونه په قانوني توګه نه دي واضح شوي او د جمهوري ریاست لومړی مرستیال او اجرایي ریاست ترمنځ د اختلافونو رامنځته کېدو ډېر امکان شته.
ښاغلی هدي وایي په هیواد کې د یو موثره حکومت جوړولو قانوني لار نوې ریاستي انتخابات دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د ملي یووالي حکومت یو شمېر مشرانو یو پر بل انتقادونه کړي دي. د اصلاحاتو خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي سلاحکار احمد ضیا مسعود هم سمو د وړاندې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو نیوکې وکړې. بلخوا عبدالله عبدالله هم په یو ناسته کې ویلي وو چې یو لړ مسایل شته چې د ولسمشر اشرف غنی سره پرې خبرې روانې دي او په تر ټولو راوروسته کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم ولسمشر او اجرایه رئیس پر قوم پالنې تورن کړي ول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکی فیض محمد زلان هم ورته نظر لري.
اجرایه ریاست ایجاد او د ولسمشر د واکونو ویش د اساسي قانون په خلاف باندې د سیاسي جوړښت او جوړجاړي موجودیا د خپل د همدې کمزوري حکومت د رامنځته کېدلو دلیل ګرځېدلی.
خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی دغه ډول څرګندونې بې اساسه ګڼي او وایي چې د حکومت ټولې چارې د اساسي قانون سره سمې روانې دي.
د ولسمشر او مرستیالانو صلاحیتونه په قانون کې په واضح ډول ذکر شوی او کوم کارونه چې په حکومت کې ترسره کیږي هغه د قانون پر رڼا کې دي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د تیرې سې شنبې په ورځ د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د اندېښنې وړ ګڼلي او ویلي ول چې د ولسمشر او لومړی مرستیال ترمنځ د وروستیو اختلافاتو د هواري لپاره یې هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د افغانستان د حراست او ثبات شورا هم د دوشنبه په ورځ د یو ناستې پر مهال ویلي وو دغه شورا چمتو ده چې د حکومت د مشرانو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یوې محکمې د امریکا او ازبکستان چارواکو ته د هغه میلیونونو ډالرو د برخلیک په اړه د خبرو ضرب الاجل غځولی چې د ازبکستان د پخواني ولسمشر له لور سره تړاو لري. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر څخه اورو.
د روان کال په لومړیو کې د امریکا د عدلیه وزارت د شپږ میلیونه ډالرو د ضبطولو امر وکړ چې اوس مهال په یو سویس بانک کې پرتې دي او د ډیرو کلونو په اوږدو کې اخیستل شویو رشوتونو پیسې دي. د امریکا یوې محکمې د ازبکستان او امریکا چارواکو ته د دغو پیسو په اړه د پریکړې لپاره د ضرب الاجل موده وغځوله. دغه پیسې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د لور ګلنارا کریموف سره ارتباط لري. د قاضي اندرو کارټر د پنځشنبې د ورځې حکم د 2018 کال تر جنوري نوې ضرب الاجل ټاکي چې د امریکا فدرالي چارواکي او د ازبکستان چارواکي په خپلو کې د دغو پیسو په اړه پریکړه وکړي. ویل کیږي دا خبرې په دوامداره توګه ستونزمنې دي. د ازبکستان د مدني ټولنې د غړو مدافع وکیل براین کمبل د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دواړه لوري له نهو میاشتو راهیسې د دغو پیسو په اړه خبرې کوي چې په دې پیسو څه وکړي. که دا خبرې شي خواته روانې وای اوس به دوی مخکې لا نتیجې ته رسېدلي وای. ګلنارا کریموا د پخواني ولسمشر اسلام کریموف مشره لور ده. کریموف دوی میاشتې مخکې مړ سو. کریموف یو زورواکی مشر و. د ده ځایناستی شوکت میرزیایف هم د خپل واک ټینګولو هڅې کوي. اټکل کیږي میرزیایف به د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه رسمي چوکۍ خپله کړي. امریکایي چارواکو اشارتن ویلي چې غواړي دا پیسې بیرته ازبکستان ته ورکړي خو اندېښنه شته چې دا پیسې به څوک ترلاسه کوي، څه وړ به ورکول کیږي او څه وړ نظارت پای کیږي. په همدې حال کې ازبک چارواکي ناخوښ دي چې ګواکې امریکا د دوی پر خپلو پیسو شرطونه ورته ایږدي. د اسلام کریموف تر مړینې وروسته په ازبکستان کې سیاسي وضعیت هم حالات نور ترنګلې کړي دي. په همدې حال کې د ګلنارا د اوسېدو ځای نه دی معلوم. یو وخت دې ته د خپل پلار د ځایناستې په توګه کتل کېدل، خو دوه کاله وړاندې دا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په خپل کور کې نظربنده سوه او له هغه وروسته د دې په اړه ډېر معلومات نشته. دا د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې په علني توګه نه ولیدل سوې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وس هم اتنیمی بجی شوی، یو ور بیا په مخی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو د قربانیانو سره باید عدالت وشي او د بمباریو د عاملینو د مندل لپاره باید چټکې څېړنې ترسره شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی نن د غور ولایت ته سفر وکړي. د غور ځایي چارواکو ویلي د ولسمشر د دې سفر هدف په دې ولایت کې د وروستۍ ګڼوژنې د قربانیانو له کورنیو سره لیدل او د دې ولایت عمومي وضعیت ارزول دي. افغان چارواکي وی پرون د افغانستان په شمال کې د سرک په غاړه خودل شوی ماین چاودنه کې لږ تر لږه 9 ملکیان وشل شوی. روسیې صدر اعظم ویلی په افغانستان کې د دې هیواد سیاست تغیر نه دی کړی. دیمتری میدویدف دا خبرې له افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د غونډې په څنډه کې په بشکک کې کړي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش ټلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه محاصل خار بیرته ونیسي. او د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د اذربایجان له حکومت غوښتي چې د هغه دوو مدافع وکیلانو ځورول بند کړي چې د سیاسي بندیانو قضیې څېړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وس هم مخکې له دینه چې زما همکاران په ډرامې باندې بحث وکړي، په مخکې یو کلی زر غږونه ډرامې ته.
یو کلی زر غږونه
گران اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې د سیمایز شورا د انتخاباتو پایلې معلومې شولې. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځ کې شون کې پر سباندی خبري کوي.
استاد لیلا ما نن لکه شونځ ته وخت راغلی.
هو استاد نفیسې، څه کار مې پاتې و، زه کله نورو ورځو وختي راغلم.
اغه جریده دې څنګه کړه؟ ماون صاحب اجازه درکړه چې ځوانند کې؟
نه، اغه خو اجازه نه کړه. بیا لاړم نو مدیر صاحب نه مې اجازه واغیسته، جریده مې ټک واهله.
زه ښه شو، اسې پاره خبره ځانټینګي. او رښتیا دې در معلمې خبره څنګه شوه؟
نه پوهېږم، مخکینی مدیر صاحب ډېر کوښښ وکړ چې د تلو نه مخکې د در معلمې کار وشي، خو ونه شو.
خدای دې وکړي چې دا موضوع نه وای مدیر صاحب هم په پام کې ونیسي. ما محکمه وان سی بولید ویلی نن باید لست تیار شی چریا ستای ولیگو کی دیشی نن مو خوڑی
معلم سیبان ادا خبر اجازه ده
او رزا کم ده غورو را چه خبره ده
استاد نفیسی یو زیره می در تر آوڑای
لکه چه دی در معلمین پاڑا چوائی
او استاد نفیسی ماوین سیب ده پانا را کرا را تی ویل ادا خبر هر یو چه غواری در معلمین تلاڑا شی نوم دی ولیکی.
سمه ده استادانو، هر څوک چې علاقه من دی اراده شي نوم دی ولیکی.
دا دی استاد لیلما، دا خبره خزی استادانی خو ډیر درس ویلو سره مینه لري. او
راکه خندغه وروره چې اول زه خپل نوم ولیکم.
سمه ده، دا خبره په سترګو.
هو درس ویل مو خوخ وخیږي، خو چې څوک مو پریږدي
که دی نوم لیکلی وي. لیلما جانې، پاڼه ماته راکه چې زمیم نوم ولیکم.
زه فکر کوم چې ډېری معلمانې به نوم ولیکي چې دار المعلمین ولولي. قندغه وروره دا لس ماته هم راوړه.
دې خبره په سترګو.
دادی خیر سره نوام جوړ شو اوس به نو کته شم اوهو دازی څنګه سسته شوی اسنه چې له با ما خطا شم
ولی جانا کار دې خلاص شو کلا پاته دی
او ابه کار می خلاص شو خو نه و بیخی بند و ستړی کړم
ابه دې در نه جار شي تیر ژمه یې ډیر ستړی کړی و یا به ناوه بنده وه یا به بام څڅېده
بېغمه شه ابه سږ کال مې بامونه داسې کاګل کړي چې دوه کاله نور هم نه څڅېږي له خیره
خیر یوسې زویا نو چې وزګار شوې دا زینه به هم جوړه کړې له بامه چې کوزېدې سم غچغچې کاوو نه سار ورو خو دې نور په خپلو شورا او معونیت بوخت شو
زما هم ورته پام شو دې زینې ته خو څو غټ میخونه په کار دي او پاتې شو د نثار لالا د معونیت خبره په شورا کې خو دومره کار نه وي چې خپل ژوند ورنه هیر شي
او خدای دې ورته توان ورکړي چې په رښتیا د کلیوالو درد دوا کړي او د خلکو خدمت وکړي
ها بای نثار لالا مې ایمانداره سړی دی کلیوالو هسې رایې نه ده ورکړې او بل د کار سړی دی
سلام علیکم علی جان لالا ابی سلام
وعلیکم السلام ستړی مشی په خیر رالی
په خیر اوسې ابی ولی جان لالا مکتب کې راته کورنۍ دنده راکړې مرسته راسره کوي
هو ولی نه دا دې راځه چې د دې سپی څنډې کې سره کینو ښه اوس راته ووایه چې کورنۍ دنده دې څه شی دی خو ستړی لږه دې دامه جوړه کړې بیا راته ووایه
نه 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 یم ستړی خیر دی دغه ده کتابچه مې
خیلی جانې اوس راته ووایه کومه کورنۍ دنده یې درکړې
معلم صاحب راته وویل چې د تعبیض په هکله یو مقاله ولیکئ خو دا تعبیض څه شی دی
تعبیض څنګه یې درته وایم چې ته اسانه پوه شې او مثلا که ته هم کورنۍ دنده دې حل کړې او ورور دې بیا پلار دې ستا ورور تشویق کړي کتابچه یا قلم ورته واخلي او تا ته یې وانخلي دا په خپله تعبیض دی
ښه ښه
هو یا دا چې ستاسو استادان په مکتب کې نجونو سره یو ډول او هلکانو سره بل ډول چلند وکړي دې ته هم تعبیض وایي
مننه لالا اوس همدا ټول خبرې خپلې کتابچې کې ولیکم
شاګردانو کوم کورنۍ دنده را نوړه بیا مو نمره کمیږي پوهېږم چې مهمان صاحب خو به بیا زما په سوال جوړولو یو خبره وکړي مهمان صاحب ښه شو چې همدلته یې
ولې استاد نفیسې څه دې ویل
هو مهمان صاحب د کلني امتحان لپاره مې پوښتنې جوړې کړې که یې وګورئ
زه خو اوس هېڅ وخت نه لرم بیا یې بله ورځ راوړه
که یې همدا اوس وګورئ ښه به شي ځکه بیا یې زه پاک نویس کوم او سر معلم صاحب ته یې سپارم وخت کم دی
خپله خبرې دې ټینګه کړې استاد نفیسې نه مو پرېږدي راکه ورقه دې چې ویې ګورم
وبخښه معلم صاحب پوهېږم خو مجبوریت دی سل نور کاره لرم
ښه ښه دا دې ګورم داسې دي استاد نفیسې دا پوښتنې دي
ولې معلم صاحب
دا څلور ځوابه پوښتنې دي ولې جوړ کړي دا خو زده کوونکو ته تیاره مړۍ ده نه پوښتنې او دا نورو پوښتنو ته دې ګوره چې ځواب یې دوه کرښې هم نه راځي
که شاګرد سم درس ویلی وي په څلور ځوابه دوه خطا یا یو وصفه ځوابونه کې پوهېدل کېږي
استاد نفیسې په دې ډول خو د ټول شاګردان کامیابېږي
معاون صاحب زموږ هدف پوښتنو ته ځواب ویل دي هغه کې نیمه کرښه وي یا دوه کرښې وي پوهېدل کېږي چې چا درس ویلی چا نه دی ویلی
زما دا ډول پوښتنې جوړول نه دي خوښ داسې پوښتنې جوړې کړه چې سمه تشریح ولري زه نور لاړم چې کار لرم
عجب انسان دی دا مهمن صاحب ولې د ښوونځي د ښځینه معلمینو سره داسې کوي هر کار کې مو مقصد یوه خبره کوي او زموږ هر کار ته غلط وایي
چې چیرې چیرې وای زه درسره ویرې وای او خپلې یو کیک دی قربان خان صاحب
دغه یا لکه پرون مسړی در لګلی و چې راشه دا د خصو خونه کاګل کړه خو دا نغلې ګورې
خان صاحب، پرون مې هم د باغ په دیوالونو کار کوه ته واخه، نن هم همدلته بوخ شوم. ما ویل واوري او بارانونه شروع کیږي.
ښه ښه دې وکړه، خو مخکې د دې نه چې واوره وشي هغه د خاصه د کوټې غم به هم خورې. ګورې موسا ګله،
سمه ده خان صاحب، په دواړو سترګو وایم قربان دې د سپینو جامو نه شم. خان صاحب داسې ښکاري چې لکه چېرته روانې ته واخه.
او موسا ګله، کلیوال جومات کې راټولېږي، نه پوهېږم چې بیا په څه خبرې کوي.
خان صاحب، دا چې په شورا کې کامیابه نه شوې، دومره درته خفه شوم، دومره درته خفه شوم.
بس بس، چې اوس ډېر خفګانه مړ نه شي موسا ګله، ما سره نازواني وکړه، بیا به زم.
خان صاحب، ما خو مقصد رایه درکړې وه چې کامیابه نه شوې نو.
کور ودان موسا ګله، کور ودان، په تا خو مې باور و. زه نو لاړم، ټول به راغلي. هغه دی خدای دادم را روان دی، د مغه سره یو ځای ځم، زه لاړم.
ښه نو په مخه دې ګلونه خان صاحب، زه به هم دا کارونه را خلاص کړم.
خدای دادا، تم لکه چې د جومات په خوا روان یې، صبر یو ځای به لاړ شو. ولکه
زه دې بدمچه ستړی یم. شي او جومات ته روان یم، اوس خو انتخاباتو کې کامیابه شوم، نظر به رانه غواړي. خو زه له ټولو نه خفه یم، نازواني را سره وکړه چې د ریاست په اندازه یې رایه رانه کړه.
ډېرې غټې غټې خبرې کوې، درځه چې ځو، درځه.
حضرت بدمشه دلاور خان، دا ته ولې د شورا په انتخاباتو کې کامیاب نه شوې؟ تا خو هم ډېرې غټې غټې خبرې کولې کنه.
حول ولا، خو تا رایه نه ورا کړې کنه، ځکه کامیاب نه شوم. یوه رایه مې کمه وه،
ما یوه رایه حق درلوده، هغه مې هم خپل ځان ته واچوله. حضرت بدمشه، دا د جمعه ته هم را ورسېدو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام دلاور خان، خدای داده، درځي چې زو دننه.
سلام
علیکم.
سیدا، دا تاسې څه شوی؟ موږ تاسې درې واړو ته په تمه وو. راځئ کینئ، د دې لپاره چې وخت کم دی په اصله خبره به راشو.
سمه ده ملک صاحب.
زړه دې بدمشه، اوس خو شورا هم جوړه شوه، درځئ چې د سړکونو او پلچکونو غم وخورو نو.
خدای دادا، سړکونه او پلچکونه زاوته نه جوړوو، او زما او ستا وظیفه نه ده.
نو ته چا وظیفه ده چې زموږ نه ده؟ زه خو هم دم دې شورا غړی یم کنه.
های های خدای دادا، موږ یوازې د خپل کلي ستونزې په ګوته کوو، بیا یې ولسوالۍ یا ولایت ته رسوو.
ګورئ، دا خو په ما پورې هېڅ اړه نه لري، ځکه زه نه د شورا غړی یم او نه رئیس. خو ستاسو په مجلسونو کې به د ولسوالۍ نه هم نمایندګان راځي.
دلاور خان، کله چې موږ د یو څه لپاره مجلس نیسو، هلته به نمایندګان او ټول کلیوال حاضر وي.
ګوره رئیس صاحب، هر چا چې ډېرې رایې ګټلې، هماغه د ډېر کار هم وکړي کنه.
دلاور خانه، ډېره رایه اخیستل مهم نه دي، موږ ټول باید خپل کلي لپاره ګډ کار وکړو.
او لکه مخکې چې په جرګو کې راټولېدو، اوس هم همداسې راټول شوي یو چې څنګه کولای شو خپل کارونه په مخه کړو.
هو صحیح جانه، کلیوالو دا مسؤلیت ټول لري چې د شورا له غړو سره همکاري وکړي.
یاره خفه نه شئ، په دې خبرو کې هېڅ زما کار نشته، که چا غوښتې وه نو رایه به راکړم. زه لاړم، تاسو پوه شئ وکړه.
چیرې دلاور خانه، چیرې چیرې ځې؟ نه وګته
د ازادي راډیو خو غوریدونکو، تاسو تر دې د ما د یو کلی زرغغونو ډرامې یو 150مه برخه واوریده. په پاتې خبرونه کې مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې د ډرامې څخه په یوه اړوند موضوع له میلمه سره بحث لرو او ستاسو نظرونه یې پاړه اخلو. دا ونې مو پوښتلی وو چې که قانون ټولو وګړو ته د کار یو شان حق ورکړی، نو عملا په دې برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض ولې موجود دی؟ په افغانستان کې د ښځو د چارو وزارت موندنې ښیي چې بېسوادي، بېوزلي، سیمه ییز دودونه، د خپلو وګړو د حقونو څخه نه خبر او داسې نور هغه عوامل دي چې د ملکي خدماتو په برخه کې د یو بل په تیره بیا د ښځو پر وړاندې ناوړ اغیز کړی دی. خو دا چې قوانین د تبعیض او د کار د حق په اړه څه وضاحت لري، په دې اړه په نننۍ خپرونه کې د حقوقي چارو له کارپوه او استاد سید نجیب سادات سره خبرې کوو. ښاغلی نجیب صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. مننه درنو اوریدونکو، په خپرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم شریکو. که غواړئ په خپرونه کې را سره ملګري شئ، لطفا زموږ شمیرې در سره یادداشت کړئ. د خپرونې سره د مخامخ اړیکو لپاره صفر او سوه نه نوی دو سوه دری پینزه سوه چلویخ او صفر او سوه اته سوه دو ویش او سوه پینزه پنزوس شمیرو تراته ازنگ و حلشی پا تخنیک را سرا عبیدالله عبید دی تاستا سلام برنده کوی ساده سی پاپیل که تاستا رازو خدا چه اردون که تا اهم یوا مقدمه ورکل شاسن پا قوانینو که ده کار ده حق پاده چنگ وضاحت موجود ده
زه هم بخپلوار سره استاسو ده رادیو لخوا طرف دران اوریدون که ده سلامون اونی که هیلا ورانده کام اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم دل تا قوانینو که واضح هن پا دیار سراحتو نشتا دی چه یوا دیاغی نه آتا چلوکتا ما ماده ده اساسی قانون ده چه سراحت سرای ویلی دی چه کار ده هر افغان حق ده هر افغانی ویلی یعنی نه رو خدا پکی کم اغی نلری هر افغان حق ده او ده چه نور ده ساعت کاری ساعتونه تا اینه ول نور رخصته تا اینه ول بیاده پا جلا قانون که چه ده کار قانون ده پا غی که تنظیم شوی دی په همدې توګه بیا په نه څلوېښتمه ماده کې اساسي قانون وایي چې اجباري کار منع دی د اجباري کار تحمیلول په وګړو باندې منع دی هر څوک په خپله خوښه باید کار وکړي چې دا هم کار ته یوه اشاره ده بیا د دې نه ما سوه که موږ لاړ شو بیرته دوهویشتمې مادې ته په دوهویشتمه ماده کې د اساسي قانون واضح کړې ده چې د افغانانو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی یعنی هر راز تبعیض و امتیاز چې دی ترمنځ واقع کیږي د منه دی د ته اجازه نشته ده اساسي قانون د موارد ټول واضح کړی دی د چې نه عمل کیږي د اشخاصو د
پیړه هغه کې ګوردون کې هم اخر چې د دوی نظرونه څه دی لبیلا بل سیمو سره اړیکه نیسي لومړی اوردون کې را سره په خط کې دی د نظر په واخلو د چې کوم ځای نه اړیکه نیولې نو می څه د خپل برته وي ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته سړی مشي
بله غزدران صاحب سلام علیکم سلامونه تا ته وړاندې کوم ستاسو درنو اورېدونکو او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم
مننه پښتون صاحب ډېر زیات په خیر علي قاری صاحب پښتون ډېر زیات په خیر راغلی مننه چې خبرونه کې را سره موضوع مو حتما اورېدلې ده ډرامه مو اورېدلې ده ستاسو له نظره
مننه موضوع مو اورېدلې ده واقعا دا طبيعي قانون خو تاسو ښه خبرې وکړې چې دا کار قانون خو خبره ده قانون کچیری پلیشدل او قانون ک پلیشدل خو قانون کچیری زې پلیش عدالت په حکم فرمایي او ک قانون زې پلیش د نورې معاملې باندې د اوسې په مشکل د خبرې ساده خطرونه سو ملت خطرونه پر سر مانی د ظالم او د مظلوم خطر دا واکان قانون چیرې نه عمل سوی ک کچیری زموږ خپل قانون اساسي موږ خپل پرځان تطبیق ټول خبرې جوړې دي او خبر رااله و تبېسته کچیر د زوی د پلار او د لور په مابین کې فرق کوي د خپل تبعیض کې استاد او شاګرد د شاګرد او شاګردی په مابین کې فرق کوي د خپل تبعیض دی او دا تبعیض مستول راغلی دی تبعیض معنا دا شر راغلی دی چې په مشه وسم د خرافات او د ریواجاتو د دودی کارونه حکم دي او تر اوسه موږ اغاینه دا شل کړی او نو زما خبره ده چې پښتنې مشتاسته مې الماسه دوی پښتنې دي او هغه مې دا پښتنه ده چې دغه تبعیض په اړه کې باید څوک اغایي ورکړي دغه مسولیت چا دی نو بل خبره ده قانون څنګه پلی کېدلای شي په وسنی شرایطو کې
ډیر زیاته مهرباني قاری سه پښتون ساسو اړي کنه نظر نو پښتن مهرباني سعادت سه اتمن دې موضوع ته مونږ هم راتلو چې ستونزه پچی شي کېده تاسو قانون د اشاره وکړه چې دا ټول موارد ډیر خو په وضاحت سره بیان شوی دي اما اصل ستونزه تاسو په نظر چرته
وضاحت سره بیان شوی دوه خو یو څه چې موږ د دوستو مرته اشاره وکولې نو وړ دود په افغانستان کې چې قوانینو ته ډیر ترجیح نه ورکول کیږي د هغه نه ملکیږي او لکه مخکې چې تاسو ویل بیا خپل د وګړي هم د یو غلری ځان سره چې مافوق خلق قانون عملی نه کی دوی هم ځان آرام نه سي یعنی د قانون آگان دی او کاغا هم دی دوی کوم تحرک لزانه نه خی نه کومه اداره کی چې تبیز کیږي لکه د ورور چې ویل چې د تبیز نه څنګه مخنیوي کیږي چې تبیز کیږي نو موافق کوم تبیز کوي دوی ته بل رشته دی محاکم شته دی نور اداره شته دی چې دته بعد دوی لارس رسای پیدا کی او حال ته دوی خپل هر جوړان دی کی د غیر لار تر یو حد دوی کول شي چې د مخاوني سک سل پسلو کې نشي کولای
او د قانون څنګه پل کې پدېړم تاسو ټول بیا هم پاتې کی ګوتا سوول او قریشه پښتونوم تر ډیره پدې ټینګار کوچ کې د حکومت لخوانه پل کې یو دوست نومان دوست په نامه یو ډیر خط لیکلی دی فیسبوک کې نظر پرې خې درته ویل دلتن جون یوازې د نامنې او قانوني لوري خونځې نیمای کې نه پرېږدي له نامنې زیات لخپلو کثیف خلکو په تکلیف دی په پرده کې روانه وي شرعي حجاب له ټاکلي حد هم پورته مراد کړی وي، خو دکاندار ورپسې غاړه کږه کړي. د جمعات مخې ته ولاړ خلک ورپسې لکه اوږې لیوان غاړې اوږدې کړي، موټروان ورپسې له کړکۍ سر راوباسي، د پوستې پولیس ورپسې ګوري، حتی ځینې به سترګې ښوونکي ځوروي. نو فکر نه کوي چې دلته ټول ټولنه یو ډول هغه موجوده ده په وړاندې
ټولنه کې؟ یعنی اخلاقي نظام د ټولنې نسبتا خراب شوی دی موږ چې ګورو، او که موږ فکر وکړو ګوري په اسلام شریعت ته به د کار له نظره وګورو چې اسلامي حقوق څه ورته وایي. اسلامي حقوق کې درې بندیزونه لري د کار لپاره، چې یو خپله شرعي بندیزونه دي، بل حکومتي بندیزونه دي، او درېیم اخلاقي دي، چې دا په اخلاقي بندیزونه کې راځي. یعنی دا باید د خلکو ته پو آگاهی ورکل شي، دوی پوه شي چې دغه کړنه چې دوی کوي په یو شکل نه یو شکل جامع تخریبوي، د ټولنې لپاره دا ضرر دی.
زموږ په ټولنه کې کوم ډول بندیزونه ډیر موجود دي ستاسو په نظر؟
زموږ په ټولنه کې بندیزونه په همدې شکل دي چې لکه تاسو چې مخکې وویل، د خپل یو بندیز دی په ښځو باندې. یعنی چې دوی چیرته ځي، دوی له مشکلاتو سره مخ کیږي، د خنډونو سره مخ کیږي. او بل یو څه چې موږ وایو چې حکومت هم ډیر شرایط نه دي مهیا کړي ښځو لپاره، یعنی هغه شرایط چې ښځې کار وکړي، د کومو شرایطو تر لاندې دوی کار وکړي، حکومت نه دي برابر کړي. یعنی یوه ښځه مجبوره ده چې یوه اداره کې کار وکړي چې هلته باید څلور نران وي، یوه ښځه وي ده مجبوره ده هلته، خو اداره ده یا حکومت ده شرایط ورته نه دي مایا کړي چې دوی باید هلته ډېرې وي، یا دوی هلته مثلا کار عمرش اوبخې د ښځو د چارو وزارت. یو مثال که تاسو ته ووایم چې د ښځو چارو وزارت دی، هلته موږ اویا سلنه نارینه پکې دي، اویا سلنه لا ډیر نارینه پکې دي. یعنی حداقل هغه خو باید سل په سلو کې هلته ښځې وای، چې سل په سلو کې هلته ښځې وای، نو زما په فکر هېڅکله به
چې ولې زمینه نه ده برابره شوې په دې اړه ستونزې څه دي دا هم بیا اورو. خو نبی الله را سره اړیکه نیولې ده له زابل نه. ډیر زیات په خیر راغلی نبی الله جان، مننه چې را سره یې په اړیکه کې. بلې، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی نبی، ستاسو غږ اورو موږ.
بلنه کوم حضرت صاحب، سلام تاسو محترم میلمه ساده صاحب ته اوریدونکو ته نه دیولې زابلین دا چې په دغه نه سره پاتې کېم، پر تاسو له محترم خاوی میلمه نه هم دا پوښتنه کوم چې ګران ورور، هيا تاسو فکر نه کوئ چې افغانان ورونه کوم څه چې ډیر مهم دی؟ یعنی کوم وخت یو کلر د خپل لور د پاره، د خپل زوی د پاره، د جون ملګری چا کې ورته کوژده کوي، آیا ډېر دقت او سرعت له کار نه اخلي؟ ډېر ښایسته ځای ورته په نظر کې نه نیسي؟ او کوم وخت د خپل لور د پاره یو ځای معلوموي هغه ته د جون ملګری پیدا کوي، دوی کم پاتې نه راځي؟ یعنی دومره دقت او سرعت نه کوي لکه څومره چې د زوی په باره کې کوي. تاسو فکر نه کوئ همداسې ده که یا؟ مننه سره بیا د
مهرباني مننه. او په دې اړه هم تبعیض موجود دی، آیا دا هم تبعیض ګڼل کېدلی شي؟ نور پوښتنه تاسو
ورئ. یوې اندازې پورې به وو، خو خوشبختانه اوس د مشکلات نسبتا رفع دي. د مشکلات په دې ډول اکثرا په کې کېدو باندې دي چې خلک اوس اکثرا د کوشش کوي چې چیرته خپل لور ورکوي. دوی اول هغه کورنۍ ګوري، هغه چاته چې د ژوند ملګری وي د لور هغه ګوري څاري. اوس د مشکلات ان شاء الله په کې کېدو باندې دي. ته
خو ممکن د ښار تصویر به وړاندې کوي اطرافو کې؟
کوم یاره، ما خپل اطراف کوم داسې څه وختونه تیر کړي دي، هلته هم پکې کېدو باندې دي. یعنی دا مشکل پکې کېدو باندې شته دی،
موجود وي،
یو څه شته دی، یو څه د مشکلات شته دي، خو پکې کېدو باندې روان دي.
او کدا سی وی دا عملاً تبعیض ګڼل کېدی شي قانونا؟
تبعیض هم دی، خو دا خو دی تبعیض نه پکې تیر شو دی. لور حق پایمالول دی، حق تر پښو لاندې کول دي. ګوري نر خو هر څه چې وي یو هغه کولی شي، خپل لاره او چاره ځانته کولی شي. ښځه چې بل کور ته ځي، یا د نجلۍ چې بل کور ته ځي، هغې لپاره ډېر مشکلات وي. پخوا دا مشکلات ډېر و، خو اوس دا زه چې فکر کوم پکې کېدو باندې روان دي. راځئ چې لږ مثبت فکر وکړو په دې خاطر.
ډېر فکر په کار دی، بالکل. اوردونکي اخلو راسره په اړیکه کې دی له هلمند نه. یو اوردونکي راسره اړیکه نیولې، ډېر زیات په خیر راغلی له هلمند نه. موږ نن په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو خبرې کوو. په تېرو خپرونو کې موږ ته ډېره په امنیتي موضوعات هم له هلمند نه راخیستي دي.
دی وروره، هلمند تجارت په خلکو باندې شروع دی، هلمند خلک خرڅوي دي، جګړه روانه ده. هیڅ غټ چارواکي فکر نه ورته کوي، هر څوک ناست دی خپل تورې وشنې خوري. دا اوس په هلمند کې د بولان په سیمه کې زیاته جګړه روانه ده، څوک دغه سوچ فکر نه ورته کوي، نه تیارسته نه کومک ورځي، بس جګړه زیاته پرمخ تللې ده. بېخي راځي راغلي دي
پدې اړه موږ رپورټونه درلودل. افغان حکومت وایي چې په هغو سیمو کې چې پخوا جګړه ورته خپره شوې وه غځېدلې وه، هغې نه جګړه ډېره پشا شوې ده. دا چې اصلي تصویر څه دی تاسو سره به موجود وي، خو موږ
هغه کسانه د جګړه اوس بېرته راشاته راته بل شوې ده. عملیات چا په ولاړ دي، عملیات بېرته چاته راغلي دي. دا اوس هم جګړه د بولان په دوکانو کې دوام لري، سرحدي لیوا باندې جګړه روانه ده. څوک دغه پام او فکر نه ورته کوي، جګړه ګړی په ګړی زور
نه نه. د هلمند څخه موږ امنیتي رپورټونه لرو. زموږ همکار هلته الیاس دایي ډېر فعال او همېش پاره خپرونه کې د هغه ځای رپورټ لرو، داسته تصویر موجود ده. خو دم ګړی موږ په ټولنیزو موضوعاتو خبرې کولې. مننه ستاسو غږ موږ واورېدی او انشاءالله بیا به هم کار پې کوو تر چارو کبیره سومنه نستا سوړی کنه. یو بل اوردونکو هم اخلو سادات سے بیرته تاسو ترازو خا دا اوردونکو اړیکه فکر کوم شلیدلې ده. بیا هم یادونه کوم چې کچيري تاسو اړیکه زمونږ سره نه روخ کیږي چې مخه مخزنګ وه یا زمونږ شمیرې مصرف وي، نو کولای شي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پرېږدي. مونږ دا هم درته خبرو او د خپل خبرونې لپاره مرځ استفاده کوو. وروستي اوردونکو اخلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې، مهرباني ډېر زیات په خیر راغلي خبرونې ته ستړي مشي. لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ او موږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ، او د رادیو غږ مو بند کړئ، د ټلیفون له لارې سره خبرې وکړئ. اوس موږ ښه شو، مهرباني. مهرباني، په خیر راغلی. مهرباني، اورو بالکل.
او دا چې حکومت جبري نه شي، لکه زار شاه چې عسکري لا جبري په خلکو کوله، هیڅ کار مې کېدلی نه شي.
یعنی تاسو عسکري ته لاړی چې عسکري باید عمل په هر چا باندې جبري شي؟
یا قانون نه شي؟ قانون نه شي کېدلی، فساد نه شي کېدلی. دا چې
د قانون د پلي کېدو لپاره لکه موږ مخکې په څو مادو باندې سادات سے ورته اشاره وکړه، دغه لپاره څه کول پکار دي؟ اصلا
جبری پکاری، جبری اصول پکاری، قانون قانون زم خلیفات سره باید بنک.
یعنی که پټول نه کی تبیز موجود وي، ما مخکم د نومان دوست په نوم دی او لیکون کی مقاله تاسو ته ولوسه چې فیسبوک کې پریخي و، چې خلکوم خپل په یو ډول باندې تو تاریخوالي سره همکاري کوي. د خلکو په وړاندې باید څه وشي په دې ځای کې؟ فکر کوی چې بیا هم دولت یا حکومت ملامت دی؟
خود د دغه په سره مخ ته وو د اداري پسات خو حالت ته تا خبر څه ده په هر کور کې وسته اداري پسات.
هغه څنګه
د خلاصو او په تاسو مسلمانۍ طالب وای چې بیا کو مسلمانۍ کوم؟ اوکې
نه، هغه موضوعات کوونه غږی موږ د تبیس په موضوع غږیږو. په ټولنه کې تبیس په یو کورنۍ کې تبیس
سره سره له څه ودی ګوره، هغه مواد مخدره ذات کړی چې چا په ګټه کار کوي، چا په ګټه جاست کوي. خدا ټول کار د حکومت په لاس کې دی. حکومت باید جبري قانون ته جاری کړي مکمل. افغانستان یو سړی هم لاس کې نه راځي.
مننه. د هرات نه زموږ اوریدونکو یو ډېره زیاته مهرباني چې نظر مړه ته پرېښودې. دی بیا هم وایي چې که حکومت جدي وي، قانون هم عملي کېدلی شي، ټولنه هم اصلاح کېدلی شي. فکر کوي یوازې حکومت مکلف دی؟
حکومت هم خپل مکلفیت نسبت وګړو ته ډېر لري، په دې خاطر چې د قانون باید قاطع وي، قاطعیت ولري. او دغه قاطعیت چې پلی کېږي دا د حکومت لخوا کېږي. که حکومت عملي نه کړي، په خپله د قانون مات کې، بیا نو وګړي هر څوک په بل چا نه شي عملي کولای. یعنی هر څوک جای قوا نه شي ګرځېدلی چې په خو وګړی دومره کولای شي چې په ځان باندې بې عملي کړي. خو که چیرې دغه وګړو د قانون نه سرغړونه نه کولای، خو نو بیا قانون ته ضرورت نه و، یا اجرای قوی ته بیا ضرورت نه و. دا معلومدار خبره ده چې ډېر مسؤلیت اجرای قوی حکومت ته راځي.
که حکومت که څه هم خپل ضعف نه ګڼي او دا نه مني چې یا ضعیف دی یا څنګه، البته موږ ته سره یو تصویر موجود دی چې حکومت څه کولی شي څه نه شي کولی. فکر کوي دې ځای کې بیا هم حکومت ته موږ منتظر وو.
حکومت ته تر یو اندازې پورې په دې منتظر وو چې حکومت که چیرې خپل وجیبه ادا کړي، د هغه خلک چې فساد سره مخ کیږي یا فساد ته یې مخه کړې ده، یا مخکې چې تاسو اشاره وکول هغه اخلاقا دغه خلکو ته مزاحمتونه کوي، بیا دوی دا جرأت نه کوي. نو اوس خود سه یو فکر دوی سره دی چې ما په څوک نشته دی نو هغه یې کوي نو وګړي ګوري وګړي تر ډیر اندازې پورې داسې نشته چې ټول خلک به د قانون ماتوي یعنی په سلو کې چې موږ وګورو دیش سلنه به دغه
سره موږ په تیر پرونو کې د شوراګانو په اهمیت غږیدل یو د دې یو رول دا هم دی چې په ټولنه کې اصلاح راولي او تغیرات راولي فکر کوي چې کچېره فعال شوراګانې موجود وي هغه یو څه کولی شي بیا
حتمانه کولی شي یعنی خپل سیمه کې کولی شي خپل سیمه کې همغه شورا نسبت حکومت هم خرول لوبولی شي هغه په دې توګه چې دغه خلک ټول په شورا کې موجود دی او خپل زمان خپل اولادونه د خپل سیمې خلک دوی خیس لا کولی شي
د حکومت یو اقدام په دې روسي کې رئیس جمهور یو ورستی خطاب چې کوول چې کچېره په ادارو کې د خزو سره ناوړه چلند کیږي هغه ته بل سره کتل کی ک وزیر وی کوي سو ارڅوک یو بل وظیفې لري کړی فکر کوي دا یو جدي اقدام دی
او موږ خو په دې هغه کې هله یو چې دا جدي اقدام ووسی خو که داسې مخکې نه خبرو غوندي وي چې خبره به کېدي او څوک پسې نه ګرځېدل نو دا بیا هسې خبره به وي او ما مخکې تاسو ته وویلې تر هر څه مخه دا شرایط ورته برابرول ډېر مهم دي شرایط چې ورته مهیا نه کې هغه شرطونه چې پوره نه شي د ښځو د کار کولو لپاره نو هغه چې هر چېرته کار کوي ګورئ د موږ او تاسو د ټولنه فرهنګ یو شکل لري د اوس موږ او تاسو په دې لسو کالو کې فکر وکړو د ښځو کې سواد او سواد ډیر زیات ډیر شوی دی په فیصدی لحاظ خو په فیصدی لحاظ د دوی کار په حکومت کې نه دی ډیر شوی ولې نه دی ډیر شوی چې دغه اوسنۍ حکومت کې چې د سیستم روان دی د فرهنګ افغاني انانات سره د سلکت لري دی
یعنی هر کار کې باید ارخیز وشي ټولنې سره ډیر زیات مهرباني خاله سعادت صاحب درنوردن کوز موږ سره خبرونه کې دوه چارو کار په استاد سید نجیب سعادت ملمو تاسو نظر نو اوریدل او استاد څخه